مکان ورکه اونکې بلل دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندیښنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکی کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول واک ته ورسیږي، په تیرو نږدې دوو لسیزو کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بلې خپرونې میل آنلاین لیکلی دی چې ملاله میوند 24 کلنه وه چې له خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت ووژل شوه چې کار ته روانه وه. خپرونه لیکي چې ملاله میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي ملاله میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خپرونو وړاندې کوونکې وه، یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه یې دفاع کوله. ورځپاڼه پرته له دې چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس تایی نوم واخلي، وړاندې لیکي د یوې میاشتې په موده کې دوه افغان خبریالان ووژل شول. انډیپندنت بیا د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړه راپور لرو.
خال فقیر مخفی زیارت دی تا نه یوه دې جنډي ولا اړدینا
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مدباتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویان کلونو کې کلا د ونیز په شکل باندې کلا د ورسپانې په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو د دریم کتاب دی پاره نه
په زرپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په وریښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشه وایا الله ته دا ګلم دی یو خام راوړی تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
چې د درد غوندي سړی در نه باغی شو ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړاوونه بیان کړی وو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژند لاله تا ته چې دعا نه کوي څه به کوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدی خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګي توروي او خالق دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلی وو. خپل مینې ته به نه و رسیدلی نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوو. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولی وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهاره یا لوی کندهاره دیخوا پکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډېر و ننګرهار کې به معمولا یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زخته ډېرې وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مانده خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نوکری بده کومه. په دې اساس د زن خالونه ډیر سټایل شوی دی خال په پلاو کلورانی دی تاپ کې جوړ کړ د غاښونو پر هارونه خال دی د وروځو منځ کې کی خود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه خال دی وروځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دی اور ولګاونه او خال دی دوربین مخ دی ښیښه ده په شکاریږي لږ لږ وطنونه او خال دی فقیر مخ دی زیارت دی خال دی فقیر مخ دی زیارت دی تانه را یروز دی جنری و لعل دینه او خال دی واه خبر ده نکرم یو دول گیده ده دی او شقل خواه بلی معشوقی ده خال دی واه خبر ده نکرم ناغه براکلی دی سرکو و شون و سرونه به دی اساس پا خواه وقت که دی خالونو ارزشت زمان گفت تاسو پولیسی عدب که بیا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرار دیر کارا شوه ده
خالونه درې ډول دي شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي په تندی زنه یا هم شوندو شنه کباله او لکس کارګدي بیا په ستنو دومره غزای ټوکی چې وینه ورنراشي بل ډول په ما خبر خدای خالونه دي او دریم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي دریا بیا کلان احمد جان چې شنه خالونه خوښ دي پاره وایي
خدغه بعضې ښځې مثلا بعضې نجونو کې به وهل پخوانه چا به ورته ویلې چیناري خال ده او چا به ویلې داسې ده ینې زه به یې شاخونه ورکړم هغه به یې کباله سوزه ریشکه چې راوشت کوله هغه به یې بس وزبله وزبله د مخې به یې په دا وچلي مچلي ورته کېږد ستنې سره به یې وله چې هغه مینی سي اینه او هغه به سره سوزه به ګډه سوه هغه به تکه شنه واوکته شین خال بس
هغه کسان چې نجونو او مېرمنو ته خالونه ږدي اکثره یې د ډېر عمر مېرمنې وي ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو مېرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله په تندي خالونه کېښودل خو اوس ډېره پښېمانه ده
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږ هلته ګاونډي کې یوه مېرمنه وه هغې به هر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شولو ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل ډېر درد درلود په هماغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدلم نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله د خالونې ولې په تندي باندې وهلې دي خو چون ماشومتوب و نه پوهېدلم نه پوهي وه هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده زړه کښې مو چې ولې مې د خال ووهه خو اوس شرې خنډه باندې مې نو لرې کېږي نه د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم
پد تر خو نشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو
تیرونی هیواد ورسپانه او یا کله نشوه دا یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده د هنر جاج پون نه نهي برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه لمسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو او ورپسې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لم رستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکل لرو
هنر جاج
هیواد ورسپانه په 1923 کال کې سمبولې په 12 کار پایل وکړ هغه وخت د پښتنو بلوڅو پیوستون او ورځ وه پغمان کې ولمانځل شوه نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورسپانه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي کله چې هیواد ورسپانه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه په پېښور کې هم هیواد وه فکر کوم چې هغه به د هیواد ورسپانې څانګې وي نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې کله د ورسپانې په شکل باندې خو د مارچ په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې 2 ځله خپرېدله دوشنبه او چهارشنبه د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورسپانه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپان په شکل باندې خپريږي.
کراس دي ته چې د هیواد په ورسپان کې معمولا سره ول مطالب خپريدل.
په هیواد ورسپان کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شو خپريدل او د دې لپاره خبرونه کېدل. لامدې عمله لار بار دغه ورسپان ته وثار کړي وکا ځکه چې دا سې یو خبرنيزه مطبوعاتي یا چاپي رسنې ته اړتیا و چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې وسم کلکشن تحصیل د لشي په علما اکاډمي کې دی دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره و. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح و هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح و چې آزاد شي بیرته جوړین کرخه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورسپانې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کېږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورسپانه دولتي کېږي.
که درته وایي چې هیواد ورسپانې کوم وخت ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورسپانې د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادېږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورسپانې ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېده. دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټر او الوتکې ځانګړې شوې و چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختیځ زون ته، او دغه راز پیښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغه څه ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډیره توجه شوې. خو هغه وخت جنگونه ډیر وو او د جنگ مسایل ډیر وو، په دې اړه د هیواد ورسپانې د ویش مسله کمه را تنګ شوله.
بله، که درته وایي چې له پایله به تر اوسه د هیواد ورسپانې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډیره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم مجلې موږ خبرونې مسلکی وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاده توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا د سولې لپاره تبلیغات او دغه روز د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی یوې خواته کشکی او بلبلې خواته دارکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وایي چې په خپله موږ لهجه باندې باید خپرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورسپانه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کارته پریږدي؟
موږ آزاد کارته پریږدل نه کومرغه. موږ انتخاب لرو، د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو او د نور وزارتونو. موږ یې نساو کې نه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورسپانه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورسپانه، د دولتي خانه موږ خړوبي کو او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکړي. او کله چې نظام وی نو موږ ملت وو، که نظام نوی ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو، د ملت غوښتنه د دولت طرف وګونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شي خبرېږي هغه ته موږ مخه کړې ده او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په اخر کې درته وایي چې په هیواد ورسپانه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریحي او نور څه هم شته؟
هیواد ورسپانه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستې مخ کې بهرنی خبرونه هم دي، لاند خبرونه دي، بهرنی لاند خبرونه ډېر پزړ پورې کوشش کوي چې نور هم پزړ پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته، د صحت بخش ته، افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته ورسپانه ځانګړې کړه. خپل زر اغلایم تقریبا واته کال کېږي، دغه نام ډیر وخت چې دغه مسولیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورسپانه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړې ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورسپانو کې څومره په نظر کې نیول کېږي؟ په خا څومره ارزښت ورکول کېده؟
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خبرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغسې ډیزاین کېږي چې د هغوی اړتیاوې ورته هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپل خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه هم معمول و، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوي وي و فرهنګي برخې ته، هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نشي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي، او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه یو د خپرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یو ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنا هغه ارزښت ښیي چې دا کلتوري په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جریدي د شاینس دوی کار کوي کنه؟ ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت چې کوم قانون لري دا خو قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو د مخه، تر نشرېدلو د مخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بل غوسره چې ډول چلند شوی
د هغه قوانینو چې موږ لرو دهغو پرنا کی برخورد سوی دی. مثلا یوش میرخ پرونو تا اختار رو کول سوی دی. اگه چی جدی هیواد گتی ننگولی دی دهغو نشرات موقتا زنده دلی دی. یوش میر پرونو تا جزاور کول سوی چی عذر رو غالی ده تخطی متناسب جزاور کول کیش.
بله که پا آخر که دارت وایی چه یو لیکوال تا چه پکار دی ترسو دسی لیکنه وکی چه آغا طولانی تا پا گرده و سی زکر دا ورسپانی خود آم خواست خلق پلاس کلویگی
لیکوال تا سپارشت نیست که دانه ولی دی لیکوال چه خیوه هیله که داشی هیله داده چی تر هر چولان دی دا افغانستان پا دی حساس و شرایط که اغینه ده چی دی ملی اوالی او دی هیواد دی لولو گتو دی بیان او دی هاگو چخه دی دفاع پا مورد که خبرونی وکی داسی لیکنی وکی چی خلق ملی اوالی ترو بولی او ملی گتی حمایت سی دا یو هیله ده البته که دا خلاف ده دغه څوک شی ویلی کی خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځوانډای
استاد شکر.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلي او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لاترن او د هندارو له درې وروسته ډېر وخت ستاسو کتاب رانغی، نوې څه شته دي د چاپ لپاره که نه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوی کتاب میرا روان دی انشاءالله. هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شعرونه پکې دي، هغه شعرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلي وو د دریم کتاب دپاره، او نوې شاعري دی، پخوانۍ شاعري دی، او ډېر غټ کتاب دی. تقریبا څه د پاسه 200 غزل دي، یو 25 مختلف نظمونه دي، او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده. غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پې روان دی، پشتې جوړه شوې ده، او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلي مو؟ ولې مو ساتلي وو؟ ولې مو چاپ کړي نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو زړه کې مې سو. ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې تر نه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفحې، په هغه کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري، او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې هغه زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه خولی وو له لومړی کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب را ورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، او اوسني هم شته دي. نو مختلف ګټګوري شعرونه دي، نو همدې په خاطر مې پرېښودي.
اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه په سترګو دا شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانومه مگر ځان آبادوم بیرتا، د محبت خختې په دې دیوال کې ګدم بیرتا. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله. نوی لالیا په زاړه دی بدلوم بیرتا، او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس. مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس. ته چې همغه شنه ډبره یې، نو مرمه بیرتا. لمدو رسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرتا. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو. په سپینه لیچه دې ظالمه نوم لیکمه بیرتا.
جلان صاحب، تا ته خپل هم پته لګی چې د لومړی کتاب شاعری د څنګه وا د دویم کتاب څنګه وا او د دریم څنګه وا یعنی هغه تو پیرونه چې ته محسوسوي هغه د شعر په کومه برخه کې راغلی
لومړی کتاب شیرونه دغه سوي چې د تاندې ځواني شیرونه وو هغه شیرونه وسنه دي شاید وګه کې مډې رستونځ لرلې په وخت کې شاعرې کې کوشش میکړي چې رستونځ حل شي خو انسان د نیمګړتیاوي لري او په الته زما زیاتره غزل او څلوریزی وی آزاد نظمونه دغه شان ډیر کم او اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځنې شاعري کړې ده او د وسنی اثر یا د یعنی لس کال وروسته چې د پښتو شاعری څه غواړي کومې غوښتنې دي دا مې هم په نظر کې نیولې دي او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړې او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده لس کاله یا پنځلس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم خبر نه وم بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو مطالعه مې وکړه نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کو اول خو چې لیکو په وخت کې ادبی صنایع یا تخنیکونه نه کارو ولی د سړی په شعور کې یا د سړی په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوی وي دغونه یو ډول ګټه اخیستی کیږي خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل مغه به مو ولیکل اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو د هغه تجربو سره ګورو د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترې نه لري کوو کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترې نه لري کوو پخوا هم دغه فکر نه کولو په دې باندې مو ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو اوس دغه شي ته پام کوو نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله اوس لږ یو څه د مسلکي ژوند یا د مسلکي توب له مخې هغه ورسره کوو هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي یعنی دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه بلکې د بې خوندۍ خواته بي
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي زه خپل چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم کوم ادبی صنعت پکې وکاروم هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی کنه یا آهنګ یا موسیقی د شعر زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې درته مخکې مې دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده کوم نوښت پکې موجود ده څه ډول خیال کارولی شو دغه خیال چې زه کاروم په چه شي باید وړاندې شي په تصویر وړاندې شي په ترکیب وړاندې شي په استعاره وړاندې شي په تشبیه وړاندې شي په کوم چه شي کې وړاندې شوی دی داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی خو له فکري پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم دغه تخنیکونه دي کنه یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي دغه اصلي خبره دغه وه دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبی صنایعو ته هغه کوي توجه کوي هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي هغه شعر نه خوند نه اخیستل کیږي توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه به د شیانو باندې نه پوهېدم اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي، ځکه چې اوس د شاعري کوم ما ته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کرول، یو ډیر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم، ولې وروسته راته ښکاره شي دا خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول، نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي، هغه خیال بیرته ته نه وباسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي، خوند نه راکوي، نو یو ځل تکرار شوی باید نوی خبره، بیا کوشش کوم چې نوی خبره را پیدا کړم د هغه تکرار په ځای واچوم.
یو بل شعر راته وایه.
غزل دې شونډې د تاند پیغلتوب اور او رنگ ته واوختې، شونډې د تاند پیغلتوب اور او رنگ ته واوختې، واه د ښکلا لونه څومره ښکلی جنگ ته واوختې، زما پر اتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، زما پر اتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، دا هنداري ولې په یو رب کې زنګ ته واوختې، او ته چې لاړې زه د خپل وجود کاله ته ننوتم، سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوختې، راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو، وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختې، نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو، پیغلې زمانې دې د غزلو شرنګ ته واوختې.
جلان صاحب یو وروستۍ پوښتنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسېږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی، دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسو مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی.
بالکل زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی، ډېر وخت کې ښار کې زه پیښو سره مخ کېږم، هغه شعر بدلوم. ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي ناس په کابل کې دی، خو فکرن خیالن په کلي کې اوسېږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې، د کلیوالو تصویرونو پوروړی یم، د کلیوالي مینې پوروړی یم، د کلیوال محیط پوروړی یم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښېږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي، په دې معنی چې زه ناس په د کابلي محیط کې یم. ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم، نو دغسې خبره شته. ولې په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی، مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی. مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی، کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی. حتمی بستاسي دا کیسه دی او چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپانی په نننی پڼه کې فرشته غنی لنډه کیسه رویا راوروي.
زرپانا
رویا، لیکوالا نازو پسرلای. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې اور باندې ولګېدې. په زړه کې مې راتېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې ادرس. رویا په یوه ساغه کېده، د خبرو دومره تږې وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافي ده، یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي. دا هر څه کېږي که زما منې خپل ساعت تېرومه، چکر یې وهه، زه به دې له ډېرو افغانانو سره معرفي کړم. شاوخوا یې وکتل او ویې ویل، اوف، تنهایی ډېره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلېدا اسناد مې ترلاسه کړل. د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره. څوکه یې زیاته کړه، باور وکړه د سر په کاسه کې اوبه راکړي. سر یې وښوراوه، ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي، دا بلا څه بلاوي. ورته ومې خندل، هو دواړه هلکان دي، معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه، څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی، البته پلار یې په جرمني کې زیږېدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله، له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه وینې. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل، نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل، د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. سات ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچت کړل، بس ته له ختلې نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې، خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور ښیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو ولې، نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل، د څه ورځ ده؟ بیا دواړو وخندل. چرت ووهه، نه ولا حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کم را نه وست. هو ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره ومو خندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوې ملګرې کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل، بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډېره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم، راته ویې ویل، سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي، زه پوهېږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډېږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي، خدای خبر چې چا ته به سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالت غیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخاورو. اسرافیل ورشو یا الله تدا گلم د یو خام را وړ تا تا هغه خام چې هر ورس په وینو سور ده، هغه خام چې تمام ژوند دی ناسور ده. اسرافیل ورشو یا الله تدا گلم د یو خام را وړ تا تا هغه خام چې هر ورس په وینو سور ده، هغه خام چې تمام ژوند دی ناسور ده. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګان دی ویرونه جنازې دی، دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت د یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هره ورځ قیامت دی، دلته ویره د مرګونه دي وحشت دی. هره ورځ غملی نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټوله ځمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه موږته دښمن نابود شو په خیراو، چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنتونه عملونه مو ناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته، د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته،
هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دل تک دی په جماعتونو کې بمونه سزیدل پانه پانه قرآنونه. د شکیلی او اسرافیل کیسه اوږده شوه، د افغان خونه نړیږي او سپیره شوه. لوی خدایا د اسمان دې رانسکور که، موږ منل ستا رضا د موږ په ګور کا. پاک ربا دا احسان را باندې وکا، پاک ربا دا احسان را باندې وکا، یا د کاڼو ښه باران را باندې وکا. دا چې هره خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بیخي نه یو. دا چې هره خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بیخي نه یو. زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي، زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي. دښمن ککر به ښه را باندې سور شي. دښمن
دازم دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی، دازم دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی. یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی. ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، خدایا دا دې سرا وکړل چې یو نر دې را پرن خو. هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګارا شړیږي، هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګارا شړیږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. هاي هاي وطن،
څرنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې ممتکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا پکړه زموږ په دې بدمر غسل کو، نه لتا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا. حرکت ہو چکی گی، اس پہ ہر جڑا خوری گی، اس پہ حرکت ہو چکی گی، اس پہ ہر جڑا خوری گی. یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن نڑی گی. ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن. دنیا
دنیا دا پرمو بزل یو نڑے دا میڈنیو یو دنیا دا پرمو بزل یو نڑے دا میڈنیو یو دنیا دا پرمو بزل یو نڑے دا میڈنیو دا غروب پلو ادرم میدا تاریخ لا پاڑلویگی دبر پلور ادرم میدا تاریخ لا پاڑلویگی یو باتر ملت غرقیگی یو مضبوط وطن